اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې لمونږ سره میلم دی قدرت الله هاشمی چې د بشري حقوقو په حق لای چړنی کړی دی. نوموړی وایي چې دمګړې په افغانستان کې د ټولو وګړو هغه لومړنی او ضروري حقونه هم نه ورکول کیږي.
الله عز وجل چې دا ټول انسانان چې دی آزاد پیدا کړی دي، هغوی ته دا خوښه ورکړې ده چې دوی هر څه کوي، دوی دی وکي، خو یو اصول، یو قاعده، یو قانون دی ورته جوړ کړی دی چې څه د ده په خیر دی او څه د ده په خیر نه دي. مګر په افغانستان ته که چېرته راشو، نو هغه لومړني حقونه چې انسان ته ورکړل شوي دي د خدای له طرفه، هغه هم دلته ځینې خلک مطلب هغه دوی ورنه اخیستي دي. یعنی داسې قانونونه ورته جوړ کړي دي لکه په قفس کې چې یو مرغه بند کې. نو هغه لومړني چې موږ ورته ضرورت لرو، هغه شیان چې دلته نشته. یعنی دلته لکه موږ چې اوس دلته زندگی کوو، لکه یو بند زندگی، یو قفس کې زندگی، نه یو آزاد فکر. داسې مثلا یو خبره، یو فکر چې ستا ذهن ته راشي، ته نشي کولی چې هغه آزادانه بیان کړي، ځکه تا سره به د دې ډار وي چې زما زندگی زما نه څوک وانخلي. ځکه هر سړی تر شا یو څوک لري، یا کورنۍ یا بل څه، د هغه په غم کې، د ده په ذهن کې چې هغه کوم څه، هغه د بیان آزادي، هغه د فکر آزادي چې تر ټولو مهمه ده، هغه زموږ په وطن کې نشته بدبختانه.
بله، تاسو د دې اشاره وکړه چې مونږ او تاسو مسلمان یاستو او خدای پاک مونږ ته حق راکړی چې آزاد ژوند ولرو. لبلې خو په داسې یو هیواد کې ژوند کوو چې دا اسلامي هیواد دی او حاکم نظام هم نظر هر چاته ځان ډیر زیات د اسلام په اصولو باندې برابر ګڼي. څه فکر کوي؟ ولې داسې یو وضعیت کې هغه څه چې خدای مونږ ته راکړي دوی رانه اخلي؟
کله داسې کېږي چې مطلب یو سړی چې مطلب ځان ته ډېر داسې فکر کوي چې زه ګوندې په هر څه پوهېږم، د هغوی نه دا کارونه کېږي. لکه دغه اوسني خلک چې مطلب څنګه ځان ښایي، هغسې متاسفانه نه دي، ځکه دوی یا مطلب دوی ته ورته نور ځینې خلک چې مطلب مسؤولین وي، هغوی اکثریت دا فکر کوي چې مونږ په هر څه باندې پوهېږو. او دا تاسو چې کومې خبرې کوئ، دا نو مطلب ستاسو په پوهې باندې دلالت کوي. نو دا به دوی ته څوک وښیي چې ته څومره پوهېږې او زه څومره پوهېږم. کله کله مونږ مثلا یو پولیس ودرئ، مونږ ته وایي چې داسې مثلا مثال درته وایم، تاسو ماته لیسنس وښایي. اوس پولیس او لیسنس خودل دا د ټرافیک کار دی. نو دوی پولیسان پوښتنه کوي، که ته ورته وایي چې هلکه ته پولیس یې، ته لیسنس پوښتنه مانه مه کوه د ډرایوینګ، نو هغه په دې خبرې باندې غصه کېږي چې ته ماته ښایي دا کار. همدې ته ورته نور ډېر شیان چې ته نشې کولای دوی ته ووایې چې ته ولې دا کار کوې، دا کار صحیح نه دی. نو که چېرته تا دا خبره ورسره وکړله، نو بیا ستا بېزتي هم کېږي. یعنی مونږ مثلا چې په کوم ځای کې یو، د هغه مارکیټ مسؤول چې یو مثلا تجار سړی دی، نو هغه په دغه سړک سره څنګ کې دلته چې مطلب موټرې درېږي، د دوی مسؤولان ورته راځي چې دلته سبا ته موټرې ونه ګورم، کنی بیا دې په دا سړک کې راکش کاږي. نو دا خبره چې مطلب که چېرته یو څوک د دوی سره دلیل وایي، نو هغه بیا په سړک کې راکش کاږم خبره کېږي چې سړی د خپل عزت نه دلته وویریږي، او هغه نشي کولای چې دوی ته دا خبره وکړي چې یاره ته دا خبره یا دا کار چې ته کوې دا سم نه دی. نو دوی سم دي.
یو خو دا مسله ده چې قانوني مسله ده چې دوی حق نه لري هر وګړي ته سره دا رقم چلند وکړي. بل راځو اساسي او بشري حقونو ته. دا څومره دي اساسي او بشري حقونو تر پښو لاندې کېدل دي چې ته یو وګړي ته وایي چې زه ته راکش کوم او د پښو لاندې دې کوم او داسې نور نامناسب الفاظ وایي؟ دا څومره د حقوقو خلاف کار دی؟
الله عزوجل چې دا هر انسان ته مطلب خپل حق حقوق ورکړي دي، مګر کله چې مطلب زمونږ حقونه دلته تلف کیږي، هغه ازادۍ څوک په نظر کې نه نیسي. هغه حقوق چې مونږ ته الله عزوجل راکړي دي، هغه د دوی په نظر کې نشته. دوی خپل یو قاعده، یو قانون دې شیانو ته جوړ کړی دی چې یاره هغه حقوق چې نوره دنیا ښایي هغه خراب دي، هغه ډېر صحیح نه دي، هغه کېدای شي تاسو د فحشا طرف ته وهڅوي. نو دغه شیانو ته دلته څوک فکر نه کوي چې واضح لنډی وایم.
بله، تاسو مخکې اشاره وکړه چې اکثره اساسي حقونه له افغانانو څخه اخیستل سوي دي او یوميات کړ چې هغه د فکر ازادي ده د وینا ازادي ده هغه دوی نه لري نور کوم حقونه دي چې هغه ډیر زیات ضروری دي لومړنی دي خو افغانان نه لري.
مثلا دلته اوس موږ تاسو ګورو چې د زده کړو ازادي یعنی مطلب زمونږ خزینه ته پکا هغه دلته د زده کړو ازادي نه لري یعنی اوس هغه ته مثلا په صلح او دلیلونه رامسته کیږي چې دوی کدا زده کړی کوي نو دغه مشکل ته جوړیږي یا مشکل ته جوړیږي او باوجود دې چې دې ته دا فکر نه کوي چې کدا زده کړونه کې څومره لوی مشکل جوړیږي دې ته دا فکر نه کوي چې یعنی زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه هم د یوې مور د یوې ښځې زوی وای کچیرته مثلا دا هغه مور چیرته مثلا یو سمه تربیه نه ویلې دلې آیا یو پیغمبر به داسې مطلب زیږولای وای ورسره دا کوم لیډران چې نن سبا په دې دنیا کې دی هغه هم د همدغه ښځو زامن دي هغه میندې چې مطلب به تعلیم دي د هغه اولادونه چې موږ مقایسه کو د هغه میندې سره چې تعلیمونه کړی دي مثلا په کابل کې د خزینه د اپنډکس عملیات یو نارینه کړی دي چې مطلب دا موږ ته د یو شرم ځای دی چې موږ حتی دومره ډاکټر ونه لرو چې یو ډیر عادي عملیات موږ ته نارینه وکي نو دغه چې دی یو ډیر لوی ستونزه ده چې مطلب نه پوهیږم چې دوی ولې دې ته نه کیږي لکه څو ورځې مخکې فیسبوک کې مې فول وصل چې موږ د انجونو تعلیم ځکه بند دی چې په فلسطین کې جنگ ده نو چې په فلسطین کې جنگ یې زه به سبا ته ډوډۍ هم نه خورم زه به چې دی ژوند هم نه کوم زه به خاندم نه ولې چې په فلسطین کې جنگ ده نو ځینې داسې دلایل وي چې یا خو سړي ته به خندا ورځي او یا پې افسوس کیږي چې یا زه پوهیږم نه او یا کوم داسې
بله او ورستر بلې په افغانستان کې هغه ازادي چې دی وګړي حق ده دا ورنخل کی مثلا ځوانان درول کیږي چې جامې دی ولې دا رقم دی مثلا ورته ویل کیږي وښتان دی ولې دا رقم دی دغه څومره روانن په ځوان بد تاثیر کوي په ټول خلکو
دا خو مطلب دا دی چې یعنی دوی خپل ځان ته دومره حق ورکړی دی چې د یو چا په شخصیتو کې مطلب دوی لاسوهنه وکړي نو کله چې د یو انسان ژوند دومره زیات تنګ شي چې دا په شخصیتو کې هم یو څوک لاسوهنه کوي دا خو له دولت دی چې کورنۍ هم د خپل اولاد په دومره شخصیتو کې لاسوهنه کوي هغه خپل کور پرېږدي دا نن سبا چې تاسو مطلب ډلې ډلې افغانان خزینه او نارینه او تعلیم یافته او بې تعلیم او ګډ وډ دا ټول خلک ګوري چې د افغانستان نه لکه د سیلاب په څیر روان دي هغه د همدغه مجبوریت او لوج نه داسې کار کوي ځکه چې دلته د دوی پاغه شخصیتو کې ګوتې ور وهل کیږي چې تاسو یا جامع داسې اغوندي یا سټایل داسې کوي یا مطلب ولی داسې ګرځي او ولی سندري او یو دا کوي یا کوي فقط د مونږه د دوی قبر ته روان یا دوی د مونږ قبر ته روان دي نو مطلب دغه تاثیرات هم دادي چې خپل دغه خلک خپل وطن پیګدي او زی نو دا چې مطلب هغه موږ تاسو یو ټپل روي چې وای که زما خپل جانان سړی وې زبر د بل ډولې ته ولي ور ختمه نو که زمونږ مطلب د خپل وطن سم وای مشران سم وای نو ما څه کول په خارج کې زه ولې تل مال ته پردې مزدوریانه کولې دلته مطلب خلک چې مطلب ماسترا ولري الته بیا په مثلا داسې وظیفه بکې چې هغه به د دوی بې عزتي وي اغه وظیفه نو دا ټول تاثیرات دي چې سړی زی هغه خپل کوالیفیکیشن چې دوی څومره کړی هغه چې په یو روپی خرڅي وای خدای دا بازار ته اله کړی په مغولو د مخلص حسن په یو موټی چرنه وزي
درڅو دې څه چې کله په ټولنه کې وګړي وسیږي ټوله مساوي حق یا رقم حق باید ولري هغه ټولنه بیا په دغه سی یو شرایط یا په دغه سی وضعیت کې مخ کیږي دا وسنی کسان په دې پویږي نه کڅنګ چې اکثریت حق در پولاند کړای دا او بیا هم د حق ناری وي چې موږ په حق یو موږ خيو
پرن سبا ټولنه کې یعنی مطلب دا به موږ نه وایو چې نه پويږي یو څوک ځکه چې امکان نه لري چې یو انسان په یو وشته مې پیړې کې هغه ژوند وکي او هغه په دغه شان باندې پوي نه شي نو دا به کوي هم داسې ځکه چې یعنی موږ اوس دلته موجود یو موږ ته مطلب دا معلومات خکېږي چې مطلب دلته څومره موږ ته مساوات راځي او څومره مساوات نه راځي نو سړي خبرې سره مطلب نشي کولای کنه وای د ډار په خار کې خلک ټول فکر په دې کوي چې سړی څه نه وایي لډاره سړی څه وایي او دلته مطلب څومره مساوات دي نه دي هغه مونږ ته معلوميږي خو دوی داسې نه دي چې نه پويږي دوی خپويږي مګر کیږي تر همداسې یا کوي همداسې
مخکې تاسو د فکری ازادۍ حق یو څه یاد کړئ په خپلو خبرو کې، که دا موضوع لږ زره پراخه کړو، دا راته ووایه یو څوک چې فکری ازادي ولري څومره ذهن فکر استعداد وده کوي؟
فکری ازادي ګوره چې کله یعنی مطلب دغه ذهن چې څومره مطلب زمونږ سترګې دید کار کوي نو هغه مو پورې زمونږ ذهن کار کوي. څومره چې مونږ مثلا فکر کوو، لکه استاد ته زوی اینشټاین چې کومه اختراع کړي دا ټول په اول په امیجینیشن کې کړي دي، کله د تخیل کړه ده، بیا نو وروسته دا کوم شیان د چې کړي دي دا ټول په تخیل کې کړي دي، هلته چې کامیاب شوی ده بیا وروسته دی په فزیکلی بڼه باندې دا را څرګند کړي دي. نو که چېرته زما تخیل زما په ذهن کې وي یا زما سره یو مفکوره وي، هغه چې د یو چا د ډار راونه باسم او دلته عملي نه کوم، زه به څه پر مخ لاړ شم. اوس دا زه چې تاسو سره غږیږم، دا زه درته وایم چې زه یعنی زه همدا اوس تاسو سره چې زه دومره با جرأت خبرې کوم، دا زما د جرأت 100% حصه هم نه ده، ځکه یو نه څنګه درجه کې سړی د ډار احساس کوي، ځکه چې موږ په داخل دی افغانستان کې، او داخل دی افغانستان کې سړی تر شا مطلب کورنۍ او نور څه نور څه نور څه نور خلک لري. نو کله چې مطلب ما ته فکری ازادي ملاو نشي نو زه څنګه پرمختګ وکم؟ یعنی مطلب ما غوښتل چې زه نیورو ساينټیسټ شم او د انسان د پټو قوتونه را برسېره کوم چې انسان څومره قوي دی په هغه کې چې زه تر کومه ځایه پورې تلم زه په دا باندې مطمئن یم. که ځینې نظریه مونږ اوس دلته ووایو وبای چې دا فلانه کافر دی، ځکه بغیر د دې شیانو نه مطلب بل کار نشته د ځینو خلکو. نو چې ازادي نه وي نو پرمختګ به څنګه راشي؟
بله، یو مشهور خبر مونږ او تاسو لپخانه لرو، وای حق اخیستل کیږي حق ورکول کیږي نه. په اوسنۍ شرایطو کې دا خبر څومره عملي کېدلی سي؟
څومره فکر کوم کنه دا ډیر یو ماهرانه پلان دلته روان دی. هغه دا دی وای چې ته یو سړی وګه کنه، نو هغه نه بیا دا دی خبرو ته دی هغه فکر نه وي. یو سړی چې کله وګي مطلب دلته اوس دغه ملل متحد چې دی وایي مطلب 98% خلک دلته بیکار دي، یا مثلا هر څومره فیصدی چې کله چې مطلب ته بیکار یې مطلب تا پسې شاته کور نه وي، نو هغه تا نه خوراک غواړي، نو د خوراک د اخیستو لپاره هغه دې ځینو شیانو ته دومره فکر نه کوي. خو که چیرته دا خوراک بیخي پسې ورک شي نو بیا یو انسان راجګیږي په تا باندې چک هم لګي. نو اوس دلته داسې یو پلان شوی دی چې نه لکه د چاینا چې کوم ځای ته ځي هغه چې کوم پلان لري دغسې پلان دلته عملي شوی دی. یعنی نه دې پرېږدي چې مړ شي او نه دې پرېږدي چې ژوندی شي. نو په داسې یو حالات کې چې دی مطلب دا د افغانستان ټولنه په نن سبا حالاتو کې قرار لري چې هغه دې ته یا خو وزګار نه ده، او یا دغه تاثیرات دي چې هغوی دې شیانو ته فکر نه دی. هغه وایي که زه راووځم مثلا دغه مبارزه شروع کړم نو زما کورنۍ پاتې کیږي، هغوی ته ماته څوک پیسې راکړي. دا یو سپورټ ته ضرورت لري چې هغه سبوټونه اوس نن سبا په افغانستان کې نشته. ولې هر تازه خوځښت چې په افغانستان کې راڅرګندېږي دوی یې سر ورغوڅوي یا دوی مخه نیسي، ځکه چې همدا خوځښونه بیا د ولس زور جوړیږي او د ولس زور بیا د خدای زور وي. مګر هغوی خوځښت چې هر یو خوځښت رامنځته کیږي هغه یو سپورټ لري، مګر دلته سپورټ نشته. زه چې مطلب تر سپورټ ولرم مطلب زما کورنۍ ته یو څه ورسیږي نو زه به وکولی شم چې یو دویم غږ جګ کړم. کله چې مطلب یو څه نه رسیږي نو ماته به لومړیتوب بل څه وي، هغه چې وایي کنه فوډ شیلټر اینډ مطلب د اوسېدو ځایونه، دا چې د هغه لومړني ضرورتونه دي. کله چې دا ماته رسیږي نو زه به بیا دویم غږ جګوم، او کنی نو زه نه شم جګولی. نو اوس ټولنه په دغسې حالات کې قرار لري متاسفانه.
اته تر دې پورې چې دوی نه خپل حقونه یې دي چې موږ اساسي بشري حق څه ده
واضح ده. لکه اوس مثلا په افغان فعالان چې مطلب په خارج کې اوسېږي، مثلا نور مملکتونو کې اوسېږي، هغوی مطلب ډېر دا فیسبوک کې دوی دا فعالیت کوي چې تاسو را پاڅېږي دسې وکړي یا سه وکړي کنه. نو دې خبرې ته دوی پام نه دی چې دلته خلک په کم وضعیت کې دي. یعنی مطلب هغه لکه که تاسو مثلا په خارج کې کار ونه کړي، تاسو کورنۍ ته ځنه څه دومره پیسې ورکول کېږي چې هغوی خپل ژوند پر مخ ویسي، مګر دلته هغه څه نه دي. یعنی هغه لومړیتوبونه دوی ته نه ورپوره کېږي، نو ځکه خپل حقونه ترنه یاد وتی. دوی صرف غواړي ژوند دی اوسېږي، او ډېر هغه خلک چې ډېرې هیلې لرلې هغوی هم نن سبا غواړي چې یوازې ژوند دی اوسېږي.
که په دې باندې اوس خبرې وکړو، هغه کسان چې خپل حق ته رسېدلي دي، کوم حق چې اساسي او بشري حق ده، لومړني حقونه دي، څومره ذهنان روحان دوی آرامه او دوی پرمختګ کولای شي؟
خبره خدا سي ده چې کله مثلا تا ته مثلا هغه کم تشویشونه چې تا ته کم هغه تا کم ضرورت دي کاغه تا سره نه هغه تا ته تشویشونه جوړوي شي او تا د نورو لارو نه راګرځول شي، کاغه چیرته تا ته پوره وي نو دا واضحه خبره ده چې ته پرمختګ ته ټایم پیدا کوي. منګه خیاغه از منګه ځینی خلک وي تاسو ډیر دغه اول نمبر توپ او دویم نمبر توپ دی پسې مګر زه تاس میډل کې اوسې گئی پینځم شپږم نمره ترسو تاسو نور سکلز وخت پیدا کی نور سکلز د کین کله چې مطلب زمونږه غلمړنی ضرورت پوره وي نو مونږه دا ټایم لرو چې خپل هیلو پسې وګرځيبو چې لمړنی ضرورتونه پوره نه نو سړی خپل حق او هیلو ته چې د فکر نه چې هغه پوره کی کله چې دا پوره وي نو ځکه خبره ده چې زه په خپل هیلو باندې کار کوم زه په خپل هدفونو ته رسیدم او هغه ویژن چې ما په ذهن کې دا زه به غواړم هغه ته ورسیدم نو د خپل لمړنی ضرورتونو د پوره کېدا یا د شتون دغه ګټې دي.
bale اوسنی نظام ته هم یو څه خبرې ولرو هغه دا چې مثلا هغه حق چې خدای رسول زموږ په پاک کتاب قرآن شریف کې د انسانانو لپاره راغلي دي په باندې سترګې مه پټوي خلک په دې باندې پوهیږي په دې اکله به تاسو خبرې دوی ته ولرئ
تاسو مطلب قرآن ته رجوع وکړئ یعنی کې چې کوم حقونه موږ ته راکړل شوي دي د الله عزوجل لوري هغه موږ ته راکړي یعنی مطلب د دې په ځای چې موږ خدای ته زارې وکړو مجبور دوی ته زارې وکړو چې مطلب دغه حقونه موږ ته راکړي خدای به ته چاته وایي څوک به واوري او په کومه ژبه به دوی ته وایي نور دغه حقونه چې مطلب مونږ دوی ته دانه دانه کې یک دو دوی ټول په پوی کې دا به ضرورت نه وي چې مونږ دانه دانه دلته ورته وي چې تاسو مونږ ته دا حق راکړي د زده کړو حق راکړي د ازادۍ حق راکړي د کار حق راکړي د یو نوی نوښت راتللو حق راکړي که زه چیرته یو نوښت په دې ټولنه کې راوړم په دې افغانستان ته راوړم نو هغه ته د کفر په سترګه مګوري هر څه داسې نه دي چې مطلب تاسو ورته فکر کوئ نو دا به چاته وایي دا خو مطلب د لمر په شان روښانه ده او دوی هم په دې باندې پویږي اگر دا چې دوی په زور غواړي داسې وکي نو ځکه مطلب ویل به داسې خاص یعنی بدبختانه چې موږ دومره ناهیلي شو یو چې مطلب هغه ار هغه څه چې موږ ورته ضرورت لرو نو مطلب دی دیوال ته لګیا اوسې چې دا نه اوري نو ته خو بل اخر دا ناهیلي کېږي چې مطلب زه کوړتو هم نو هیڅ फायदा نه کوي نو څه وایي
نړیوالې ټولنه نه بل تاسو غوښتنه چې هغه دوی ګوري چې ورستر بل دی افغانانو حقونه تر پښو لاندې کېږي مګر لکه څنګه چې په کار ده دوی هغه خپل عکس العمل نه خي دوی ته به تاسو څه ویل ولري
نړیوالې ټولنه خو مثلا زه به دا وایم چې نړی چې څومره خ خای عمره خانه ده ځکه چې مطلب په ځینو مملکتونو کې چې څومره نا انصافي روان دي نو هغه د کیسې یو اړخ ته ګوري نو هغه دې ته نه ګوري چې مطلب وایسمه که هغه سوزي چې اور په بلی نو دې شانو ته نه ګوري هغه دومره هم با انصاف خلک نه دي که چېرته هغه دومره با انصاف خلک وای نو په تیر شلو کلونو راوخله تر اوسه پورې به موږ سره په هغه رقم ته چلند کړه وای چې نن دغه ورځ نه راتل که چېرته دوی لګیږي چې موږ ټول خبري ومنه او چیرته غوي لګي چې مونږ ټول خبري ومنه نه نه دا شړې به وړې نشي
ډېر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
ډېر زیاته مننه اسلام
درن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په افغانستان کې د وګړو د لومړنۍ حقوقو پاکل باندې خبري وشوي او لمر سره ملمو قدرت الله هاشمي چې د بشري حقوقو پاکل تړني کړی دي تربیه پرځای کې چې یاست علم مال او ملګری
مالور غانې په کور ناشتي دي د زده کړو نه پاتې دي او سخت تشويش اخیستیو
لزده کړو محروم جنو سره د زړه خواله په هیلا پودکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 ل آزادی رادیو
لبامی بلخارا پاتا دنوروز د سحر بادا دنوروز د سحر بادا وسر لیتا عشق را خور کا وسر لیتا عشق را خور کا لزاڑ امل بلا لزاڑ امل بلا دهلم
سهل من مستا سپاشا ولرغونی سی سرواڑا د کابل ارغوان خلقا د کابل ارغوان خلقا د بگرام هوا کړه د بگرام هوا بخارا تا وگما یو سا بخارا تا وگما یو سا چی پرواز پا بدخشان کلی چی پرواز پا بدخشان کلی دسو ما پا باد مستا دس دی دا جشن یادا دسو ما پا باد مستا دس دی لبامی بلخارا پاچا لبامی بلخارا پاچا د نوروز د سحر بادا د نوروز د سحر بادا گنگا تر سمر قندا لگنجا تر باسینا لگنگا تر سمر قندا لقنی تر فرارو دا لقنی تر فرارو دا للاہو رتر خجندا للاہو رتر خجندا ظلمو دی یا تھنونا دخستا پیغلو نسادا ظلمو دی یا تھنونا دخستا پیغلو نسادا لبامی بلخارا پاچا لبامی بلخارا پاچا دنوروز دسہر بادا نوروز د سحر بادا د نوروز د سحر بادا د نوروز د سحر بادا
ستا یار یاری دا در توایا مخکارا نکرم ستا یاری دا در توایا مخکارا دتی روم جوان بنور دا ستا پسہارا ہے او ظالما 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 او ظالما او ظالما 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 او ظالما عشق کی آوارا مالا دی سادا زڑگے کو ڈیر پارا پارا حشولا چتا پل اصلیت کڑلوخارا اے مارا ہمشا دا سرا کولا گزارا ہے او بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا او بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا
مکتب تو تلو هر تا دورز به مرتشماره لچه خدای دورز دی ایچ نتیری منگا بانده هم دا غی وقت بیا اون سمت من بعد مصود لیم
در پنسل پوری می ساتلی کالی خو تکرای و باکس می هیچه می نوی خراب کرده اما سن ساتلی زلومی دست دکی زلومی پچو
و شغو بزارم اما ایس موقعی پیدا کیگی نا دیر ما تزور اون که ده
لزدکړو محروم جنو سره د زړه خواله د ازادي رادیو په هيله پادکاست کې
د ازادي ملمه
السلام علیکم زه احمد تکل د خبرونه کوربه تاسو ته راغلاست وایم ملیحه نوری هغه افغان انجلۍ ده چې د نجونو د تعلیم په برخه کې یو نوښت پیل کړی. اغلی نوری د ملیحه اکاډمي په نوم یو ډیجیټل ښوونځی جوړ کړی چې هغه تشه چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نجونو د زده کړو په برخه کې رامنځته شو ډکه کړي. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له دې افغان سره چې د راتلونکي لپاره د نجونو د تعلیم په برخه کې نور پلانونه هم لري په تفصیل سره د هغې د راتلونکو ارمانونو په اړه خبرې کوم. لملیه نوری نمې د مرکې په سر کې پوښتلې دي چې ځان پخپلا تاسو ته درو پیژني.
سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او تاسو د پروګرام محترم اوریدونکو ته. زه ملیه نوری یم، د ملیه اکاډمي بنسټ ایښودونکې یم. زه په کابل کې زیږیدلې یم او خپل ابتدایي تعلیمات مې په پاکستان کې کړای او بیا ثانوي او بیرته پوهنتون مې په کابل کې ویلای را. او بعد له دې نه چې دغه تغییرات د رژیم راغی او نجونې ونسوای کړای چې دوی مکتبو ته ولاړ سي، نو هغه وخت بیا ما تصمیم ونیول چې دوی ته په بدیل کې یو داسې شی مونږ ایجاد کړو چې دغه خنډ چې دوی د تعلیماتو مخې ته راغلی دی د په یو نحوی مونږ جوګریو سکړی او دوی وستي کړی خپل درسته ادامه ورکړي. نو هغې لپاره بیا ما تصمیم ونیول خپل دوستان سره چې دغه ملیحه اکاډمي مونږ جوړ کړو او دلته افغان نجونې د دوام صنف نه تر دولسم پورې کولی سي چې مونږ سره درس ووایي.
د ملیه اکاډمۍ په باب یو څه نور هم راته وایست. د چا په مرسته جوړه شوې؟ څومره آنلاین شاګردان لري؟ څومره ساحه کې شاګردان لري؟
ملیه اکاډمۍ اول آیډیا د ما خپل و، بیا ما سره بعضي دوستان چې هغه د ما خارجي دوستان دي هغه ما سره مرسته وکړه. یو د ما تخنیکی برخه کې چې کوم همکار مې دا هغه عرب ده چې دوی هغه د سرور د جوړولو په هغه کې او د پلیټ فارم جوړولو کې موږ سره مرسته وکړو. او نور هغه دوستان دي چې دوی هغه فاینانشل سپورټ دی اکاډمي ته ورکوي، هغوی هم موږ سره د برنامه کې ده. او د موږ په اکاډمي کې اوس تقریبا شپږ سوه نجونې موږ سره راجستر دي.
شپږ سوه نجونې به ټولې آنلاین سبق وایي؟
وو دوی ټول آنلاین سبق وای او د بیټری دوی پلیټ فارم د چې د بیټری له طریق و دوی خپل درسو ته ادامه ورکړي او د دوی پروسس نمرات هم کیږي او دوی ارتقام لیا سمت نه بل سمت ارتقام مومي او کرایسي چې بیا لکه نېشنل اگزام ته یا پانتونو ته هم لاري پیدا کړي.
دا شاګردان اوس په افغانستان کې دننه اوسیږي که په بهر کې هم دي؟
اکثریت د افغانستان دننه شاګردان دي، خو 50 انجونو شاوخوا مونږه هغه انجونې لرو چې دوی په ترکیه کې میشت او په ایران کې او په ازبکستان کې میشت افغان انجونې دي چې دوی هلته قانونی اوراق داشتن هغه سوی نه دي، نو دوی لپاره نسي کړی هلته مکتب ته ولاړ سي، بیا هغه انجونې هم مونږ سره راجستر دي.
دا آنلاین اکاډمي په افغانستان کې دننه هم رسمي ده، یعنی ثبت شوی د طالبانو له حکومت سره؟
اول که ما اماغ افغانستان نشروع کرده با او از اول نجله همه چی افغانستان که دنه نه وزارت معرف ما تا اجازه را که ده آنلاین تعلیمات و زکا کلا چی مکاتب بانسه بیادوی دیده پلات هوا چی بدیل دیده پیدا که او اماغ ده تعلیمات بدیل بخش بیادوی ویر چی هاگ مکاتب او یا هاگ ارگنیزیشنز چی ایده ورتیا لري چې آنلاین تعلیمات وړاندې کړي، دوی کرایسي چې آنلاین تعلیمات وړاندې کړي. خو کله چې ما بیا ایده هغه واخیسته، جواز او داشان می واخیسته، بیا غی نه پس فکر کوم کوم څه تغییرات چې دننه په وزارت کې راغله، بیا دوی بیرته اجازه را نه کړه. نو هغه لپاره په اول کې افغانستان کې راجستر و، وس راجستر نه ده. خو مونږ د شاګردانو ایدی مونږ داسې جوړ کړای چې هغه د دوی د پخوانی صنفو د اساس نمبر په اساس ده، یعنی کله چې کوم تغییرات راځي او له سره سره مکتب شروع شي، بیا دغه که حکومت مونږ سره ومني، بیا مونږ ایدوی هغه ټول انتقال د نمرات دغه غونډ شان اما ایدوی د اساس نمبر په مطابق وزارت معرف ته کړای شو چې بیا دوی وسی کړی الته خپل درسونه کوي غواړي الته هم دا باور کی.
تاسو ویلې چې شاوخوا شپږ سوه نجونې اوس په دې اکاډمۍ کې زده کړې کوي له اووم نه تر دولسم ټولګي پورې، که مثلا نور تقاضاوي یا نور خلک غواړي، نور انجونی غواړي چې په دې ښوونځي کې درس ووایي، تاسو ظرفیت لري ورته؟
دقیقاً مونږه ظرفیت لرو ځکه پلیټ فارم ان لیمیټډ د شاګردو گنجائش لري، خو مشکل هغه بودیجایي مشکل ده. مونږ فلحال لپاره یو خداله چې مونږ اوس پایلټ مونږه مخې ته وړو دغه شپږ سوه شاګردانو سره، او دا پایلټ مونږ به درې میاشتو لپاره وي. بل دې چې پایلټ مونږه تمام سو، بیا مونږه ټارګیټ د خپل تعلیمي کال لپاره درې زره نجونو ته نیولای ده. اگر چې تقاضا زخت ده ده ځکه وام نه بعد غونډ نجونې فکر کوم یو میلیون نه بعد څه ډېر کټو پورته د سنجونی چې دوی دغه ثانوي زده کړې نه شاته پاتې دي، نو تقاضا دې ته زخت ډېر ده. خو هغه د بودیجې په اساس به مونږ نه سو کولای چې دوی ټول کور کو، خو کب د تخنیکی له لحاظ ملها اکاډمي هغه ظرفیت لري چې دا ټول انلیمیټډ شاګردان دوی خپل سرور کې راجستر کې، خو فقط مشکل هغه بودیجې مشکل ده.
یعنی عملا د نورو نجونو د ثبت او راجستر پروګرام نه لري
فلحال لپاره؟ مونږ جدید الشمول منو ځکه ما وویل چې مونږ هغه پایلټ شروع کړی، پایلټ د درې میاشتو لپاره ده، او پایلټ مونږ همدغه شپږ سوه شاګردانو سره مخې ته وړو. کله چې مونږ پایلټ تمام سو، مونږ خپله دې نه یو نتیجه واخلو چې ښه نتیجه مثبت ده او مونږ کړی سو چې دې ته ادامه ورکړو، بیا د مونږ ټارګیټ د تعلیمي کال ته درې زره نجونې دي چې دغه درې زره نجونې به مونږ کور کولای سو. تر هغې ډېر بیا مونږ نه سو کور کولای.
پایلټ نه مقصد ستاسو دا دی چې دا یوه ازمیښتي دوره ده؟
دقیقاً دا زمونږ ازمیښتي دوره ده چې دا ازمیښتي دوره تمام سي، بیا مونږ وګورو چې هغه درې زره نور هم په همدغې کیفیت مونږ کولای سو چې هغوی سره هم دا درسي پروګرام مخې ته یوسو که نه. نو هغې نه پس بیا درې میاشت پس چې مونږ اوس هم د مونږ یو میاشت تېر سه فبروري مارچ نه پس بیا د مونږ هغه شروع کېږي، رسمي صنفونه شروع کېږي، بیا هغې ته مونږ درې زره شاګردان ټارګیټ کړي دي.
تاسو مخکې د فراغت د تصدیق یا د دې ښوونځي د اسنادو د اعتبار یادونه هم وکړه، دوی ته څه ډول تاسو فراغت لیکونه ورکوئ؟
دوی دوه ډول فراغت لیکونه اخلي، یا د بیټګری لخوا اخلي. بیټګری تر دې د مخه پانتونونو ته صنفونه درلودل او د هغوی ډیګري منل سوی ډیګري ده د دنیا په سطح کې، یا هغه ډیجیټل ډیګري دوی اخلي چې هغه د هماغې بیټګری لخوا ده چې په کوم پلیټ فارم کې چې دوی درس وایي. او دوی بل ډیګري چې ده هغه بیا کوم مکتب سره چې موږ قرارداد کړی ده د هغوی لخوا دوی د نمراتو تصدیق کیږي.
هغه مکتب کوم دی چې تاسو قرارداد ورسره لرئ؟
اب کبک ایل ایل سی دا چې دوی سره موږ قرارداد کړی دا او کریکولم نصاب د تعلیمي نصاب هم دا غوی دا او دا غوی نصاب موږ تطبیقو او شاګردان کړی سي چې بیا بعد د دینه چې خپل ازموینه ورکړي دا غوی تصدیقات او ډیګری ترلاسه کړي.
دا اب کبک چې تاسو یادونه وکړه د دې په باب اوریدونکو ته یو څه نور جزئیات هم ورکړئ لطفا.
دا په امریکا کې مکتب ته چې دوی سره موږ قرارداد کړای او د دوی هغه تعلیمي نصاب موږ تطبیقو، البته ترکیبي نصاب ده، یعنی ساينسي او نور مضامین به د دوی وي خو زبه او دینی تعلیمات به د موږ لخوا دوی سره ترکیب شوی ده چې هغه یو ترکیبي نصاب موږ جوړ کړای نو هغه موږ تطبیقو په شاګردانو باندې او بعد له دې چې شاګردان امتحان خپل ورکي او کامیابیږي نو دا مکتب بیا د دوی اسناد تصدیقوي او ډیګری دوی ته ورکوي.
دقیق راته ویلای شي چې کوم مضمونونه دي په دې آنلاین ښوونځي کې؟
ساينسي مضامین لکه فزیکس، ریاضیات، کیمیا او ترڅنګ مونږه بعضی نور سپورټینګ کلاسز لرو چې اول دغه په پایلټ کې مونږه شروع کړای دا هغه تقویتی صنفونه دي. مونږ تقویتی صنفونه یو د زبی صنفونه دي او بل ټکنالوژي لټرسي ده او د سره ترڅنګ مونږه د کمپیوټر هغه ورکو درس ورته وړاندې کوو چې هغه بیا د ډیګري ورکي د ابکا بک له خوانه ورکول کېږي. هغه کمپیوټر صنفونه دوی ټول به ډیګري کور کوي. نور مضامین چې دي نور هغه هیستوري دا شانده چې هغه د غوی د نصاب په اساس هغه ټول مضامین تطبیقي کې فقط ورسره ترکیبي مضامین د مونږ پښتو زبه د دري او دینی تعلیمات چې موږ پکې ګډ کړای دا
دینی تعلیمات یا د پښتو ژبې یا د ټکنالوژي او کمپیوټر درسونه چې تاسو په دې کې ورزیات کړی دی په اصلي اساسي نصاب باندې دا د افغانستان د معارف د اوسنی نصاب مضامین دي.
وو هغه د اوسنی نصاب مضامین دي فقط کمپیوټر چې دا کمپیوټر د افغانی نصاب په اساس نه ده، هغه به ډیګری خپل چونکی هغه پلیټ فارم چې په کوم کې دوی درس وایي هغه خپل دغه د کمپیوټر زده کړې ورکوي په اصل توګه کې نو د موږ شاګردان تم بیا د کمپیوټر درسونه د غوی لخوا ورکول کېږي او تصدیق هم د غوی لخوا کېږي چې لږ مخکې ما یادونه وکړه چې یو دوی ډیجیټل ډیګری اخلي، هغه ډیجیټل ډیګری دوی هغه خپل د کمپیوټر لټرسي نه اخلي چې به ډیګری نه اخلي.
که مثلا طالبان یو ورځ د نجونو ښوونځي پرانیزي له شپږم د پورته ټولګیو زده کوونکو نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي، ستاسو د دې اکاډمۍ د اسنادو په اساس به نجونې وکولی شي چې د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي؟ یعنی د رسمیت لري په افغانستان کې دننه؟
یا وزنه جا کی چې دا مکتب د دې اسنان نه منل کیږي هغه د نن افغانستان کې دا موږ دې ته مخکله مخکنه تدبیر نیولای دا چې کا مکاتب خوشی زی او بیرته انجونی و سیکرای چې وام نه تر دولسم پورې خپل درسونه ته ادامه ورکي. نو هغه لږ مخکې ما ذکر کړ چې موږ ایدوی آی ډی نمبر د دوی د اساس نمبر په حساب جوړ کړای دا نو کله چې کا حکومت موږ سره ومني او دغه تصدیق سي د حکومت لخوا د وزارت خارجه په تر باندې نو هغه وخت موږ کړای سو چې بیا ایدوی هغه نمرات او د دې پروسس وزارت معرف ته موږ د دوی د اساس نمبر په اساس موږ وکړو او دوی وسی کړای چې د افغانستان د نه هم خپل درسو ته ادامه ورکړي او بیا پانتونون ته او نور اکادمی ارګنایزیشن ته لارې دوی پیدا کړي.
یو اټکل یا تخمین تاسو سره شته چې مثلا څه وخت به له دغه شپږ سوه نه زیات نجونې تاسو وکولی شئ چې په خپل ښوونځي کې په دې ډیجیټل ښوونځي یا ملیحا اکاډمي کې ثبت او راجستر کړي؟
د موږ د پلان په اساس موږ د اپریل په اول کې موږ جدید الشمول بیرته له سره شروع کوو د غوی برنامه او جدید الشمول په زیرو موږ بیرته له سره نیسو. خو تر اپریل پورې موږ همدغه شپږ سوه نجونو سره هغه کوو پاتې کېږو او د دوی پایلټ په حساب مخې ته وړو دوی سره.
یعنی تاسو تمه لري چې په اپریل میاشت کې به د دې هغه ازمیښتي دوره پای ته ورسیږي او اصلي اکاډمي به فعالیت پیل کړي؟
دقیقا د مون تعلیمي کال به په خیر سره د اپریل په اول کې شروع کیږي او دوی هغه جینا کولای شي چې بیا په حساب بیا د دوی هغه اکاډمیکي شروع کیږي او دوی هغه جینا بیا کولای شي چې هغه د خپل درسو ته ادامه ورکړي. او هغه اول د اپریل نه موږ به تجدید الشمول په زیرو شروع کوو.
ملیحه اکادمی د اوس لپاره ډیجیټل خوانځای دی یا آنلاین خوانځای دی، پر اتلونکي کې داسې پلان لري چې د لوړو زده کړو برخه هم پکې ورزیاته کړي؟
انشاءالله که مونږ امکانات درلوده هغې ته مونږ پلان لرو چې مونږ په آینده کې دې ته د لوړو زده کړو برخه هم اډ کړو، ځکه هغې ته هم اړتیا سته. تاسو اوسنی حالات په افغانستان کې وګورئ نو زخته دې ته ډېر زیات ضرورت سته. خو فلحال لپاره کوم پلان چې مونږ لرو هغه فقط وب نه تر دولسم صنف نجونو لپاره ده.
د دې اکاډمۍ چلول او فعالول د خو به لګښتونه هم غواړي، د دې تمویل څوک کوي او تخمیناً څومره مصارف لري په کال کې یا په میاشت کې؟
مصارف د مونږ د بعض ان جی او لخوا پرداخت کېږي، قطر فاونډیشن ده او نور خپله یونیسف هم په دې کې په یو نحوه کې لږ څه دننه ده، هغه بعضې کومک دوی هم ورسره کوي. او بل مونږ ډیجیټل آرټس د سټوډنټ هغه مونږ خرڅ کړي وو په دوبی کې، دته یو ایونت نیول سوی وو چې کوم آرټ چې مونږ سټوډنټس نه د شاګردان نه ټول کړي وو، بیا هغه آرټ مونږ هلته ډیجیټل آرټس هلته په نمایش کې کېښوده او هغه هم خرڅ کړه. او د هغې هماغه کوم فن چې هغې ته راټول سوی د هغې پیسې هم دوی په تعلیمات باندې مصرف کېږي، ځکه دوی ته د اکاډمي لخوا هم انټرنیټ په وړیا توګه وړاندې کېږي او هم هغه لپټاپ یا آیپاد او یا هم موبایل چې د اکاډمي لخوا ورکول کېږي چې تر څو دوی خپل درسو ته ادامه ورکړي. نو د هغې لګښت بیا مونږ دغسې تمویلو، یا ډیجیټل آرټس د شاګردان خرڅوو او یا هم کوم ارګنایزیشن چې مونږ سره کار کوي هغوی یې لګښت ورکوي.
اغلی نوری، اوریدونکو ته دا معلومات ورکولای شي چې د هر زده کوونکي په سر باندې څومره مصارف څومره لګښت راځي؟
په مجموع کې چې کوم مصارف مونږ ته راځي هغه د کال 3,000 ډالر شاوخوا کې تخمین سوی ده، چې هغې کې بیا ایدوی هماغه د انټرنیټ مصارف، د لپټاپونو مصارف او د اساتید معاش او نور هغه شیان چې یو ادارې ته اړین وي، دغه ټول چې مونږ سنجولی ده د 3,000 ډالر په شاوخوا کې راځي د کال یو تعلیمی کال لپاره. او هغه فقط همدغه 600 شاګردان ته ده. که چیرې بیا دوی تعداد ډیریږي نو بودیجه کې بیا ډیرښت راځي.
استادان یا معلمان ښځې دي که نارینه هم پکې شته؟
د مونږ اساتید ټول فلیپینیان دي، فقط کوم اساتید چې دا د پښتو ژبې او دري او دیني تعلیمات وړاندې کوي دوی افغانان دي او دوی ښځینه اساتید دي.
ولې فلیپین؟
ځکه چې دا ابیکا بک ال ال سی سره چې مونږه قرارداد کړی ده، دوی خپل برنامه د فلیپینیانو په تر باندې تطبیق کوي، نو هغه لپاره اساتید د هغوی لخوا مونږ ته راکول کېږي تر څو دغه برنامه په هغه ډول چې دوی خپله یې غواړي په هغه ډول تطبیق شي.
اولین ځل د دې اکاډمۍ د جوړولو فکر څه وخت تاسو ته پیدا شو؟
زه په خپله استاد پاتې یم په افغانستان کې او هغه اکاډمیک بکګراوند نه راځم، د ما سر کار شاګردان سره دوامدار و. او زه پوهیږم چې په افغانستان کې یو جلۍ ته د مکتب نه لوړه نور څه نه وه، هغه یوازینی جای و چې دوی به ورته تلل او هغې ته دوی امید یې درلوده. او کله چې دا مکاتب ودرېده اول کې خو داسې څه نه ویل کېده چې ګواخي مکاتب به دوی نجونو ته دوام نه تر دولسم پورې به نه خوشې کوي. او زه په هماغه وخت کې ما په یونما کې از ولنټیر کار کوله، نو مونږ دې ته ډیر خوشبین و چې مکاتب به خوشی کیږي، ځکه دوی وعده ورکړه چې په دریم حمل کې به دا مکاتب خوش کیږي. خو څنګه چې هماغه ورځ نه مکاتب بند سه، نو ما ځان سره یو چرت وخه چې هر کور کې هر جلی نن به څونه ناامید سوی، او که یو څوک یو افغانه دوی ته هغه د امید دریچه خوشی کولی سي او یو څه کولی سي. او چونکه چې دغه پندامیک ټول ته یو ازمایښتي دوره وه، او کرونا دوره کې زه افغانستان کې ما یو مکتب کې درس ورکوله، نو هغه دوره کې چې کله کرونا راغی او اولنۍ دوره کې خو مونږ هغه آمادګي نه درلوده، خو دویم دورې ته چې کله بیا دا لاکډاون شوه هغه وخت بیا مونږ د واتساپ له طریقه خپل صنفونو ته ادامه ورکوله. نو دې تجربه ما یو څه درلوده، فقط واتساپ کې مشکل دا و چې مونږ لکه انلیمیټډ شاګرد نه سویا دا ولای او یو د غي کنټرول اول بیا څه مونتاب سخت و نو اصل کې دا ايديا ما ویجن واخیسته چې دې تجربه ما درلوده ما وای خا ک دوی نه سکرای چې فزیکی مکاتب تلارسي ادي خپل مونږ ايدي په بدل دوی ته آنلاین سنفونه برابر لای سو چې دوی خپل کورو کې خپل درس وته لا ما ورکی نو ايدي هغه نظریه ټول شان لا ویجن ما ترغلا او بیا ما په دې کارو کا بیا ما وای چې زه یو غټ پلیټ فارم کې دا د سي جوړ کوچی مونږه وسکرای ام ټایم په کې منیج منیجمنت ممتازانی ام د شاګرد کنټرول لیول ممتازانی او هم درس دوی په صحیح توګه وای ځکه واتس اپ کې یو مشکل لته شاګرد نه سي کنټرول ولای خوده سنفو کې بیا مونږه څنګه دا پروګرام کړای دا چې شاګرد تر څو چې د نه نه کورس خپل پاس نه کې سبا ته د تا کورس نه خوشی کیږي نو هغه لپاره خپل یو د سي پوش دا شاګرد ته یو فشار هوندی دا شاګرد باید نه نه درس پخپل وای ځکه بیا سبا درس ته د تصنف نه خوشی کیږي نو هغه لپاره په هغه لوړه کچه مونږ فکر وکړه او بیا موږ دا پلیټ فارم جوړ کړ او بیا زه دا وایم چې دا اول نه میتاورس مکتب دا د دنیا په سطح کې اول نه میتاورس مکتب دا مجازي مکتب دا چې ایده په دننه چې تاسو نه کېږي تاسو فکر کوئ چې یو مکتب کې د نسوي یي خو مجازي په توګه یعنی مونږه هغه لاب لرو مونږه کتابخانه دوی ته لرو چې ایپاپ لخوا دوی کوم کتابونه چې مواد درسي ده دا مونږه ایپاپ لخوا ایپاپ کې دوی ته اپلوډ کړای دا او دوی موږ جنا بیا هغه کتابونه اخیستلای شي او هغه شاګردان چې به مونږ سره لوړ نمبر لري یا د سوالونو لپاره څه ډیر دي بیا دوی ته مونږه ان اف ټی هم کریټ کړای دا چې دوی هغه کریډټس ټولېږي بیا دوی د خپل مقابل کې کرای سي ځان ته کتابونه ځان ته لپټاپ یا بل مواد چې درسي مواد ضرورت لري هغه غي سره تبدیل کوي ځان ته واخلي نو ائیډیا په کل کې دینه پیدا شوی چې ما دا یو تجربه درلودم مخکې
اکثرا دا ډول فکرونه یا نوښتونه هغه خلکو ته پیدا کیږي چې یو ځلې له مکتب نه محرومیت تجربه کړی وي تاسو د طالبانو په لومړي ځل واکمنۍ کې چیرته وي آیا له ښوونځي نه هغه وخت محرومه شوی وي
نه نه هغه واسه ډیره وړه او ما خو له ښوونځي نه نومه محرومه شوی زه ما په پاکستان کې خپل هغه ابتدایي دروس شروع کړو او ما دلته درس وایل خو دغه دویم دوره کې د ما د کور د نه نه د ما وریرونه دي نو هغه تازه هغه ځوان نه غواړم چې کوم خپل تجربه کړی نه و اغه یم بایسته چې ماته یو اغه احساس راکې چې نه زبایت یو څه وکړم دین جنوتا اول څنګه چې ما وویل د ما سرکار امدغه شاګردانو سره ځکه چې استاد فاطمه ما انجنو ته درس ورکوله نو دغه هون شان وایسه او زه خپل یو تجارب غواړم تاسو سره شریک کوم چې کله چې دغه دویمه دوره پیل شي زه معمولا چې نو سنفو ته زه ما بیا خپل شاګردان ته وایم چې یو ورک و بس یو دی کې خپل ویرې ولیکي نو زه د شپږم په یو مکتب کې خصوصي مکتب کې ما درس ورکوله زه لاړم د شپږم سنف د انجنو سنف البته لاړم ما له تاسو خپل دار دی کې ولیکي او معمولا چې څوک خپل هغه ویری لیکي بیا ځوایم چې وس دغه ویری تاسو په کاغذ کې ده دا ورسي په کثافت دانی کې واچوي ځکه تاسو اټس ویر نه لري د ما په ځوان کې اول نه ورس و چې ما شاګردان ول د چهار جلې لیکلای و چې د مونږ ویرا دا چې بل کال ته مونږ مکتب ته تلای سو کنه سو تلای او هغه ورس یوازې نه ورس چې ما خپل شاګرد ته نه سوې ویلای چې تاسو خپل ویری کثافت کې واچوي ځکه هغه ویرا تناغوي نه درلوده هغه ویرا هر یو استاد درلوده هر یو افغان مور یو افغان خور او یو افغان پلار درلوده نو هغه ورس ما وای چې د سینې چې ځوان کې سي یو چیرته دغه شی ته لا جواب پاتې ځکه چې یو عجیب غریب حس ما ترکاو اما غیراز ما تصمیم ونیول چې نازه به دوی ته یو بدیل لار پیدا کوم ولکه ټول انجونې زنه سم کور کولای حداقل کچو هم کور کولای سم خدای دې کې شپږ سال پنځه سوه خدای دې کې زر یا یو زر یا څونه هم چې زه کړای سم نو دغه به ما ته یو ډیر ښه حس راکوي چې حداقل دغه شی ما دوی ته وکړو دغه انجونې اوس وای کړای چې خپل دروس نه شاته پاتې نه سي او دوی دا ما ورکي او دا په خپل ذات کې یو امید ده د انجونو ته زه یې دوی په مخ کې هغه خوشحالي ګورم د دوی میسیجز چې کوم ما ته دوی استوي هغه کې زه یې دوی خوشحالي ګورم او هر یو به ما ته لکه داسې وای چې مونږ ته دغه اکاډمي د یو امید په توګه ده او مونږ ته دې ته د یو امید په سترګه ګورو چې په هغه ډېر تیارو ورځو کې مونږه رڼا ته راوستل. نو دا په خپل د سیو ډیر خې حس ده چې فکر کوم ارزښت لري چې سړی ورته کار وکړي.
په هغه ورځ باندې چې تاسو انجنونو ته ویل چې خپل ویره پر کاغذ باندې ولیکي او بیا په کثافاتو کې واچوي، په هغه ورځ ستاسو ویره څه وه؟
دقیقا د مام عین شی ویره وه چې داسې ونیسي چې دا انجونې ولیکي چې مونږ بل کال ته مکتب ته تلای سو که نه سو تلای، ځکه ما وویل ما داسې فکر کوو که دوی ورک کې دا شی ولیکي بیا زه د دغې جرات نه لرم دوی ته ووایم چې خپل ویرې په کثافات کې واچوي، ځکه دا د ما خپل یو له ډېر غټو ویرو نه وه. ما خپله درس ویله، ما خپله پانتون مې خلاص کړی غونچن، خو ما وویل دغه شی بیا زه خپل ورورو ته نه غواړم چې هغوی شاته پاتې سي او هغوی له دغې حق نه مستفید نه سي. یا د ما هغه شاګردان چې هغوی سره زه په یو طریق نه په یو طریق په ارتباط کې وم، نو د ما له ټول نه غټ ویرم دا و چې خدای ونه کړي داسې ورځ چې دوی ونه سي کړی. او متاسفانه هغه ورځ راغی چې دوی منع کړه، او فکر کوم اکثریت د دوی هغه د وام صنف نه وروسته
نسی کړی چې خپل مکتب ته لاړ شي. د داسې ورځې اټکل کولای شي یا هیله لري چې ملیحه اکاډمي تاسو په افغانستان کې دننه ډیجیټل نه بلکې عملاً په صنفونو په د یو ښوونځي په ماحول کې پرانیزي؟
دا د ما یو له خوبونو څخه ده چې زه کوسنه که هر یو ورځې زه غواړم د افغانستان په هر کور کې مکتب اوسیږي. افغانستان هر کور کې ذاتی دا ډار نه وي، دا ویره نه وي که مکتب بند سه، که فزیکي مکتب نشته د مونږ نجونې ذاتی مکتب نه دي شان نه شاته پات کیږي. ځکه په دې برخه کې ما هغه خپل تحقیقات هم کړی، کار مې هم کړی ده. زه پوهیږم چې دا بیرته څونه دوی هغه رواني صحت باندې څونه تاثیر کړی ده، او دا د نجونو هغه د early age marriage هغه څونه کچه لوړه کړې ده چې په کم عمر کې اوس ودونه ډېر سخت ډېر زیات کیږي. نو دغه غونشانی دی باعث کیږي چې زه دغه اکاډمي باید په فزیکي توګه هم هغه ورځ چې امکاناتې وه په افغانستان دننه کې ټول هغه افغانانو ته ایجاد کړم، او ملیحه اکاډمي د ټول افغانانو هغه مشترک کور اوسیږي چې هلته زتي هر څوک اوسي کړی خپل خوبونه سره تعقیب کړي. او زه یو شی بل غواړم علاوه کړم، دا ځکه اکاډمي ده چې دې سره باوجود د دې چې مونږ دوی ته هغه آموزشي خدمات وړاندې کوو، مونږ دوی ته بعضې تقویتي صنفونه لرو لکه نرسنګ ده، لکه لږ مخکې چې ما یاد کړه کمپیوټر لیټریسي ده، آشپزي صنفونه دي چې کله چې یو شاګرد مونږ سره مکتب خلاصوي حداقل هغه یو څوک واوسیږي چې که هر حالت په هغې باندې راځي هغه په خپل ځان باندې د متکي اوسیږي، او د هغې یو مهارت زده چې وروسته له دې چې مکتب خلاصیږي دا ځان په وسی کړی چې یو شی جوړ کړي. نو د ما ټول هغه فوکس په دې ده چې هغه نجونې دلته وروزول سي چې سبا ورځ که مکتب بندیږي که پوهنتون بندیږي دوی سره د څنګه کولو ویره نه وي، دوی وسی کړی یو ځان ته متکي اشخاص جامعې ته او بالاخره دنیا ته مونږ یې وړاندې کړو.
د مرکې په پای کې د طالبانو د حکومت له چارواکو نه څه غواړي؟
فکر کوم دا خبرې ما خپل مرکه کې کړی ده چې که یو څوک راځي او ځان ته د حکومت دعوا کوي نو حکومت خپله د هغې شي په معنا ده چې د دوی د چارچوکات څخه باید خلکو ته خدمات رایسي، او تعلیمي حق تعلیمات د هر انسان هغه اولنی حقوق څخه ده، دغه حق باید د دوی څخه وانخیستل سي. او نننی چارواکي که یو څه ته متوجه سوی او فکر کوم اکثریت متوجه دي خو نه پیغم والی کار پکې نه کوي چې دغه د نجونو د مکتب بندول یا د تعلیمي مؤسساتو بندول او د دوی د کار د مخنیوي د خپل د خلکو او د حکومت په منځ کې ډېر لوی واټن رامنځته کړی ده، او دوی که غواړي چې دغه واټن له منځه لاړ سي باید دوی نجونو ته د هغې د تعلیم حق او د کار حق دا ورته ورکړي. دا زما پوښتنه ده.
ملیحه نوري، له تاسو ډېره مننه چې د ازادۍ میلمه پروګرام کې د ګډون بلنه مو منله.
حکومت هغه نخری شروع کړی دی چې بیخي
ختمیدون کې نه دی. ونځي هغه برګر مې ډېر یادې کې سکل ډېر زیات زور څخه پېنت څومره مزدارو خپل سنفیار سره به یو چاته کلو
مالور غانې په فور ناشتي دي ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشويش اخیستیو
لزده کړو محروم جنو سره د زړه خواله په هیلا پودکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 ل آزادی رادیو
خوشاله دا سر دونه دی نن پده وجرکه نن پده وجرکه خوشاله دا سر دونه دی نن پده وجرکه ار خواته بل شوه نن دی مینه مشالونه دی نن پده وجرکه نن پده وجرکه خوشاله دا سر دونه دی نن پده وجرکه
چې مکتب ته تلو هلته دا ورځې به م ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. همدغه وخت به بیا وم صنف نه بعد موسو تله.
تر پنځله پورې مې ساتلي کالي خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړی. همسې مې ساتلي
زړه مې داسې ډکې زړه مې وایي په چغو چغو وزاړم اما هېڅ موقع نه پیدا کېږي. دا ډېر ماته ځورونکی ده.
لزدکړو محروم جنو سره د زړه خواله د ازادي رادیو په هیلا پادکاست کې
دینجن په شونځي کې داول سنسنیولې تر دول سم پورې مدیره سرمالیما مالیمان خالات ټول شي سیوی
لیاور خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي. افغانستان کې جوړه